دی وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي د تخار ولایت په بهاره کلسوالي کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله بند شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان آزادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څېړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د ده په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تېر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځنده روغتون د افغانستان په زلزله ځپلو سیمه کې فعال شو. د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مورس له متحده عربي اماراتو د افغانستان پکتیکا ولایت ته واستول شو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په اورزغان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند د هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پانه کې خبر کړي د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینه کوپنهاګن له غنی ګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو واستوال کس په حمله کې درې تنه وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی سورن توماسن تیر شپه خبري اعلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې دی بل څوک هم دخیل دي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وای لا وختي د چي د پرونی حمله د انګيزي په اړه څه وویل شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکاره توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومته د دینی او عصري تعلیم او د غراز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بندو خونځیو د خلاصون ښکاره غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودینم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دي. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلسانګ المر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندر سه په سر کې به لتا سی واورو چې استاس په نظر تا مدا و چې طالبان به د زینو هغو مبهم پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوی د دغه دنی علماء پریکړو ته پته مو وسی او دوی به حد اقل د بند خونځیو د خلاصون پریکړه کوي. اما د غونډې په یو لسماده یې پریکړه لیک کې دا څه کوم ښکارا ماده را نغله، ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دینی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمنې خورکی استاد ته کراوسل شو. همداسې ټولو خپلو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکولی شي داسې یو لویه غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغسې یو لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې پغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده، نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغان لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باید بحث شوی وی. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا، په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې، ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه، د نجونو د مکتبونو موضوع دوی دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده، او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني، نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلي مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان به د تعلیم حق لري، او موږ نجونو هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې هم راکړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته راکړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض
دی. ښاغلی اندړ، څه فکر کوئ دیني علما ولې له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ ولې داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیکزي په یوه غونډه کې وویل چې باید د تعلیم زمینه برابره شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ دیني علما ولې حد اقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه؟ ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي، او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچوي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاسته تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه، او په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پرېږدي. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي، او دلته چې څه دي دوی خوښوي، او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران یې پیږي، ځکه ښاغلي عباس ستانکزي هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به یې ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني، او ډېره نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دا چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي، او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سنبه ځي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسمه نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري، او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږو او ځانونه هم شرمېږو.
سلامت اوسې اندر صاحب کور مو ودان. د پوهنتون استاد ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ برنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې، خصوصا د انجنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې او دغه راز د ښځو د کار په برخه کې، هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډېره مننه تاسو څخه هم. لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي، او غونډه بالاخره پای ته ورسېده، او ځینې پرېکړې وشوې، ځینې مادې اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادې چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده چې را شوې دي دا تر کومه حد عملی کیږي، ځکه چې په یو ماده کې فقط ذکر شوې دي چې د ښځو حقوق ته به درناوی کیږي، اما نه دي مشخص شوي چې څه ډول څنګه او په کوم مشیوه باندې، ځکه چې نن څه شی ډېر مهم دي اړین دي هغه د ښځو درسي یا تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې متاسفانه، او راستر بلې وخت ځای کیږي زموږ نه او تر اوسه هم ښوونځي دروازې تړلې پاتې شوې دي، او کومې هیلې چې وې د ښځو د دې غونډې څخه متاسفانه باید ووایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې، لا هم همدا علت و لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلې نه دي برآورده شوې، لا هم دوی نامعلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کیدای شي دا ډېره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې، څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي، متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دورسم نه فارغ شي، نو دا ډېره لویه ضایع ده او ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی، نو باید د دې مخنیوی وشي ان شاء الله چې دې ته متوجه شي دوی او د ښوونځیو دروازې خلاصې.
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي ښځې پکې نشته، بیا هلته وویل شول چې همدغه علما د ښځو استازي دي د ښځو اولادونه دي، باید دوی ته په تمه واوسو او دوی به پریکړې کوي د ښځو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نه شوه، یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بالاخره د ښځو او نجونو هغه کومې هیلې چې د تعلیم وي هغه هیلې پر ځای شوې وای؟
بالکل، اول خو باید ووایم چې دا خبره خو واضح چې وای حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، نو په حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمایندګي وکړي، ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې که زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودی، زموږ په ټولنه کې ښځې شته باید دوی ته حق ورکړل شوی وای دوی خپله د خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای، خو داسې خو ونه شول، د اقل د علماو کاشکې یو داسې پریکړه کړې وای چې هغه کې واضح ویل شوي وای چې دا د ښځو حقوق دي او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي، مثلا تحصیل زمینه ورته مساعده شي، مثلا کوم ښځې چې د کار وړتیا لري ډېر ماشاءالله په لوړې پوهې سنبالې دي دوی ته د کار زمینه مساعده شي، دوی بېکاره وغوښتل شي خپلو دندو ته، ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی، نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو، نو باید سم قطعي پریکړه شوې وای د دوی حقوقو په اړه او کومې پریکړې چې په خوا شوې دي کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې وضع شوې دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای، مثلا د سفر په برخه کې په ښځو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوې.
بله امیرمن، المار طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي، دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي، د پاسپورت د ریاست کارکوونکي، دغه راز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنفه پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده، همداسې محدودیتونه په هر اړخ شته، زه وایم دا محدودیتونه لري شي باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیب ته. اندر سیب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته، ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم د مرکچی وو، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم وو. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانکزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورېده. موږ پوه شولو چې په داخل د رهبري د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. خو یوه خبره داده چې ښاغلي عباس ستانکزي چې ولس ته ژاړي، نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبري کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي، خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بل څه خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیلونه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دانه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنه جګړه چې رسې، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژل، حکومتداري غوښتل او قوت حاکمیت غوښت. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس ته څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدې. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي، اکثره
ستاسو خبر داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دنی علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څېرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي دنی علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي؟ ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې او هغه دینی مسائل به سره څیړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز لري عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغسې غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همدارې وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دیني علماو نه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چېرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پار حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره او لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه هغه خلک چې په سیاست کې وي هغه خلک چې کډرونه دي د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند هغه باید وبلل شي بغي کې باید علما مې ټول دي هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ هغه مرورونه سي دي څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقیقي لویه جرګه جوړه کړي نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مصنوعي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي کنه دا حکومتونه به دغه موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې پخوام نه دي چې لیدلي له ډېرو ابقدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه همداسې امریکا و شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل څوک نه دي د افغانانو بچیان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي د افغانانو بچیان شهادت یې ورکړی ده شهیدان شوي دي نو دوی خو بل څوک نه دي همدا افغانان دي دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو خپ فایل و چې د علماو غونډه جوړه شو تقریبا سره نیم زره شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړه اما ارتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي نور ورته غونډه هم راوبلل شي د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي میرمن ګلڅانګل مر تاسو په څه نظریه آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي
بلکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربې لري لوړې پوهې لري ځوانانو ته ښځو ته دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بلاخره هر څومره چې غونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسېږي او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دې په منځ کې او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي خدای دې وکړي د دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم په یو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبت اړیکې ولري او پرمخ
لاړ شي. بله میرمن المار زه غواړم یو بل بحث مطرح کوم په لاندو کې تاسو کې اوریدلې په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي غرب سره لویدیز سره اړیکې تعامل غواړي نو په لویدیز کې میرمنه د رائے حق لري میرمنه د کار حق لري نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم کار او رائے حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلې کچیر ته تاسو داسې ونکړي ممکن د دنه د اوسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځيږي نړیوال به مثلا خبرګون وخی بل اخره به عملی اقدام وکي بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي داسې کوم ویرشته تاسو سره
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو تابن چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډېر ضعیفه کیږي د هر اخه نو کچې ته غواړي دوی په پښو ودري او په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي نه شي او بقای پاتې شي. نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو کچې ته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال د هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بیچاره زوجي کې او کړي کې به او دوی باید دا درک بلاخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په پښو ودرېږي ځکه چې کچې ته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاري وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي شي ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن وي یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې ده. اسلامي غوښتنه ده اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرې دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ لمر ښاغلی اندړ ستاسو د پای خبرې هم اورو څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کېږي ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیر چې په جمهوریت وکړي چا आवाज نه اورید. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري. نش کولای چې یو ملک یا یو بقزت به دلته عمله کوي. تاسو ویني چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کړی ده چې درغو دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو لنی کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل اواز لوړوي پر خبرې کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو. غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري که نه یې پاکستان هیڅکله هم نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي. او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي او دا یو خپل یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جورجاري له لارې هر سي ترغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني. ښه به دی چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو وختم چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه وي له هغو ټولو سره جوړ جوړی کې موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کله د کلي کې موږ یو کور بېل بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هیڅکله نه شو کولای چې یو ښه پرمختللی هیواد وسیږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغه لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې. مګر داسې نه شو کولای چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي ټولو د نړۍ او غوښتنو ته لکه مخکې مایل کې باید لبیک وایي او خپل داخل کې دغسې یو لویه جرګه چې د افغانستان خلک له ټولو خواو نه غمجن دي په انقلاب کې په جنگونو کې شهیدان ورکړي دوی ته ملهم سي او دوی د خوخي حکومت لري او د خلکو اواز ته غوږ کیږي
کنه
په لوی لاس به کچې نړیوال عملونه کې لدغه تحریمونه به دوی خپل انزوات دي
سلامات اوسې کور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅنګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ.